ډول مشخص تهدید سره مخه مخ سواله ورسته له هغه چې طالبانو واک تر لاسه کړ او د لدې کبل تاسو ار سوس چې افغانستان ووزی؟
مننه، سلامونه او احترامات ټولو ته. ما خپل ما ژوند په افغانستان کې بیل هغه هم نه کوي. زه راغلی یم افغانستان ته، ما ډېر د ژوند یو غټ ارمان ما درلودی چې زه خپل یو مؤسسه ولرم په افغانستان کې، او ماشومانو ته او انجونو شوزو دپاره ما یو ډېر دغه پلان جوړ کړی و چې زه یو مؤسسه خلاصه کړم. نو په دغه نیت باندې هم زه راغلی یم، هلته زه بیخي د یوې هفتې په نیت باندې هلته راغلی یم چې حالات دا رقم سره خراب سوله په کندهار کې. نو هلته دا جنگونه سره شروع سوله، نو زما کار زنده نه سو ډېر. بیا ما هلته ټیمپو کې والنتیر هر وخت به زه راتللم، ما به دا والنتیر کار هلته کوي. نو دا هر څومره وخت چې ما هلته تیر کړي تقریبا یو میاشت ما هلته تیره کړله په کیمپو کې کومکونه، او دا شان ما غوښته چې زه خدمت وکړم، ولې دغه زما ارمان و د ژوند. نو ما ډېر داسې شان ولیدله چې حالات هلته دا خراب حالات چې کوم و، دا د ښځو په حق کې نه وه، په هېڅ لحاظ نه وه. زه واحد یو انجلۍ وم په هغه وختو کې، دا د جنگ په حالاتو کې چې په کیمپ کې ما کار کوي په د شپې او د ورځې. نو ما ډېر دا رقم دغه ماته راله، اختارونه راته راله د ټلیفون د لارې، مخامخ ماته راله، زما د کوره پورې راته راورسېدله چې دا کار مو بند کړي. نو ځکه زه بیا هم تر شا سوې نه وم، ما بیا هم خپل کار مخته بوتلی. نو ما دا شی و چې هېڅ زه مخته نه پرېښولم، ما دا شی ماته ډېر تکلیف راکوي چې ولې زموږ په وطن کې کم خلک چې باقیان غواړي چې کومک وکړي خپل د وطن د خلکو دپاره، د ښځو دپاره، د ماشومانو دپاره چې واقعیان ضرورت لري. نو مخکې پرې نه شوله، ما ولاړلم د کندهار څخه چې ډېر ما تختارونه راکول سوله، زه ولاړلم کابل ته. نو هلته هم دغسې یو څو وخت ما غوښته چې دغه خپل مؤسسه کار دغه کومه پر مخ بوزم، خپله مؤسسه خلاصه کړم، آنلاین یې رجسټر کړم. دا کوم حالات چې و، نو ما غوښتل چې هغه که افغانستان کې حالات خراب هم سي، نو زه به کولای شم چې آنلاین دا دغه وکم. نو هغه هلته کابل کې هم دغه رقم حالات سره خراب سو، کم کې مې هلته هم کارونه کوله. نو هغه هیڅ اجازه هلته هم هیچا ما ته را نه کړله، مخکې زه نه پرېښولم. طالبان و طالبان د راتګ بعد هم ما خپل کار پروسه چې وه هغه ما بند نه کړله، ما مخته بېوله. نو بېخي راله په یو کمپ کې وم زه هلته، چې راله یعنی دا سوچ بیخی پا ما بانی لاس پورته کی حالتا در دیر دا غصخ از ما سر جدی سولو سر دیر آنو دیر نا امید سولم دا داشی سخا چیز مج وطن در دا حال پر رالی چی مج چی کم شای غوار و فل دا وطن دا پار کم خدمت غوار و حاغا مج نسو کوالی. نو دا په خاطر دا هر څه چې مو وکړل هیڅ نه سو کېدل. هغه ژوند ډیر ډیر راته په تکلیف و، ډیر مشکل و، ډیر سخت راته معلوم سولا. نو په دا خاطر هغه پروسه و هغه د غمې تر یو حد پورې، څنګه چې فرانس جان وویل چې د محدود وخت پورې هغه خواب خوب و هغه ارمان و هغه هر شی مو سم، هغه دی هغه خدمت، هغه کم فکر چې خپل د وطن د پاره لرو هغه اوس هم خپل په زړه کې خپل د ځانو سره راوړی دی. داسې نه دی چې هغه موږ د افغانستان سره ووتلو نو هغه ختم شو، نو هغه نه دی ختم شوی. نور هم پر جوش باندې، نور هم زړه مو غواړي چې خدمت وکړو، بند کړی مو نه دی. ځکه وطن مو پرېښوي د ډېره مجبوري د لاسه څخه کم
مننه وژمه جانې. بیرته تاسو ته راځم. فروزان جانې، که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې په دومره لوی شمیر کې چې لوستې ښځې له افغانستانه ووتې، دغه یو مغزي فرار دی، چې ستاسو په نظر باندې د افغانستان څومره په زیان تمامېدلی سي؟
دا واقعا افغانستان د یو داسې شرایطو سره، خصوصا د دې ډېر زیان به په هیواد کې باید ووایم چې بیا هم ښځو ته به ډېر په دې وي چې که دوی چیرې په افغانستان کې وایي، مثال په ډول باندې اوس موږ د پوهنتونونو استادانې چې وي هغه مخکې هم ډېر کم تعداد کې شتون درلود، که په مزار کې وه که په کابل کې وه، تعداد د ښځو استادانو په پوهنتونونو کې ډېر کم و. ولې متاسفانه اوس هغوی هم د هېواده ووتله. نو فعلاً د یو داسې حالت سره مخ یو چې یو خوا ته طالبان مثلا د انجونو پوهنتونونه یې ور جدا کړي دي، او بله خوا ته هلته هغه کم تعداد استادانی د پانتون هم چې وی هوی هم نسته، نو منابع کمی سوی دی. طبعا دا د شوزو په تعلیم باندې په مختلفو نورو برخو کې هم تاثیرات لري، هغه چې ډاکټرانی وی او فعالین وی، هغه چې استادانی د پانتون وی او فعالین وی، هغه شزه چې انجینرانی وی یا نورو برخو کې کار کوي، هغه ټوله چې په هیواد کې نسته. نو دا نوی نسل چې په افغانستان کې د انجینو غټیږي ورځ په ورځ، مثلا هغوی باید هلته ښځې رهبرانی وي چې د هغو څخه زده کړه وکړي، د هغو څخه پوهه ترلاسه کړي. خصوصا دده چې طالبان نه غواړي چې دغه کو ایجوکیشن خلاف دي، هغوی غواړي چې انجونو برخه جدا سي، د نارینه و جدا سي. نو طبعا چې منابع نه وي دوی به د زده کړه د کمه ترلاسه کړي، که د پاکستان هم راوړي استادان، که د نورو مملکتو څخه، هغوی هر څومره منابع راوړي خو بیا هم هغه خپل د افغاني کلتور او هغه زده کړې او هغه پوهې او هغه تاریخ، هغه هر څه څخه د دوی آګاهي به نسبتا کمه وي، او د هیواد په پرمختګ کې به هم ستونزې په عموم کې ډېرې وي. دا یوازې د ښځو په برخه کې نه، بلکې د نارینه په برخه کې هم موږ ولیدله چې هغه ذهنیتونه، هغه پوه کسان مو ټول د هیواد ووتل. نو طبعا هیواد په هغه چټکتیا چې رشد کولای سوای د هغوی پښتون کې، یعنی د دغه پوهانو او کم استعدادونه چې د هغوی پښتون کې په هغه چټکتیا چې دی پرمختګ کولای سوای، هوس هغه پرمختګ په هغومره چټکتیا نه سکیدله. یو خو چټکتیا ده، او بیا ورسره په هغه کوالټي، هغه د وطن دوستۍ د احساس سره هم په دې باندې هم طبعا تاثیرات لري.
شازیه جانی، ډیری خلک داسې وایي چې ګڼ افغانان بیرته په هیواد کې پاتې دي، او هغه خلک چې له هیواده ووتل کولای سوای چې پاتې سوي وای. آیا ستاسو په نظر باندې دغه یو رښتیا او واقعیت خبره ده؟
ملالۍ جانې، زه به داسې تاسو ته ووایم چې څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان امنیتي لحاظ د تهدید له وجې ټول دغه د څوک چې کډرونه دی او څوک دا تحصیل کده خلک دي، دا ټول وتل څوک چې وظیفې درلودې، د چا چې وظیفې وي هغه خپل د ځان له ډاره د خپل د ژوند د سیف کولو لپاره بل هیواد ته اړ شوي دي چې لاړ شي. زما په نظر که افغانستان کې پاتې وي، نو تاسو څنګه چې شاید استې د څو ورځې مخکې زمونږ خویندې لا درک شوي وي چې اول خو د زمونږ د امارات خلکو خو ویلي چې یعنی دا زمونږ کار نه دی، او مونږ بندې کړي نه دي د ځوانان د انجونې چې کوم فعالینو او کوم مبارزینو، خو بالاخره اخرې آزادي کړل، او ډېر د جامع جهاني د فشار وجه نه د هغې په سبب وګرځېدو چې دی را خلاصې کړي. نو زه فکر کوم څنګه چې تمنا او پروانې سره داسې یو کار وشو، نو همدغې ډار له خاطره مونږ ټول د افغانستان د تهدید له وجې نه مونږ وتلی سو. نو زما په خیال هغسې په هغې میاشت کې چې کوم ترس ولاړ سو، کوم خراب وضعیت و، هغې ټولو فشار د ټولو ذهنونو باندې فشار راوړی، او د ټولو د همدغه یو وسیله وګرځېده چې د افغانستان نه بهر شي. زمونږ ډېری خویندې، ډېری کډرونه زمونږ وطن نه راوځي، علت همدغه و چې د تهدید امنیتي او د ځان د ساتلو لپاره. نو مونږ همدغه ډال درلوده زمونږ مخکې افغانستان کې، ځکه چې کله چې د طالبان راغلل واقع څوک چې کوم حکومت کې مخکېني حکومت کې وظیفې درلودې، همداسې رسنیو کې کار کول، زما خپله څو همکارانې تهدید شوي د دفتر خپله، کله چې دفتر ته تلم مونږ ته د طالبانو د خشونت سره مخامخ شوم، او راته ویل چې نور حق نه لري چې په دفتر ته، یعنی په تلویزیون ته راشي خپل کار ته ادامه ورکړي. نو هماغه وخت چې موږ تصمیمونه و چې خپل وطن پرېږدو، ځکه چې هر څوک یو دغه دلودو چې یو ارمان درلودو چې په خپل پزړه، په خپل وظیفې ته، په خپل په شوق علاقه خپل وطندارانو ته، لکه زه د پښوی قوم نه ومه، د پښوی قوم ته ما کار کولو، او زما همدغه امید و چې زه خپل قوم لپاره، ځکه تاسو پوهیږئ چې د پښوی قوم ډېرې نجونې د درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، او زما همدغه هدف و، په کوم هدف باندې چې ما کار کولو، ما غوښتل چې نور هم کار وکړم، او همدغسې یو بنسټونه جوړ کړم د انجونو